پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره مهمې بولي. پنځلسم هجری لمریزه پیړۍ را روانه ده. د خبرونې دوهمه نیمایي کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروند د خبرونو وړاندې کوي.
نامعلومو وسلوالو د سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او په رګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. او د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره سیاسي څیرې دي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه او په خپله لسیمې وتښتېدل. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پیښه تاییدوي او وایي چې دا برید سهار 8 بجې وشو او وژل شوی کس د برېښنا ریاست ساتونکی و. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي برید کوونکي چې مخونه یې پټ کړي وو 2 تنه وو او ساتونکی یې په تومانچې وویشت. تیره ورځ ناوخته د جلال آباد ښار په کمپونو سیمو کې هم یو کس چې هویت یې معلوم نه دی په ډزو وژل شوی او عاملان یې تښتېدلی دي. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 130 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 تنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د والي ویاند عطاالله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالي مرسته جوړ شوي دي.
د بیلابیلو همکارو مسؤول لوري د ننګرهار بهسودو سره رود کامې ګشتي ممندري کوز کونړ لالپوري او بټکوټ ولسوالیو کې د فارمونه جوړ شوي دي. هڅه کېږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پانګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې بزن بسایه شو.
د والی وایند هم دراز وایي په دغو فارمونو کې د کارب، گراس، سلور، لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې د کبانو د روزنې فارمونه جوړ شوي دي. نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د ټیسټ لوبې 15مه یا ټاکونکې ورځ ده. زیمبابوې په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې په دوهمه پاڼۍ یا اننګس کې اووه لوبغاړي وسوسېدل. افغان باولران هڅه کوي چې د زیمبابوې پاتې لوبغاړي ژر وسوځوي او د ورځې تر پایه د زیمبابوې د لوبډلې له لوري تر جوړو شویو منډو زیاتې منډې وکړی شي. د دې سیالۍ لومړۍ زیمبابوې ګټلې وه. تاکل شویل چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي ځکه چې داسې کومه نښه نشته چې ثابته کړي د هغو کسانو په رګونو کې د وینې غوټه کېدا له دې واکسین سره تړاو لري چې په وروستیو ورځو کې خبرونه په څو اروپایي هیوادونو کې خپره شوي وو. تېره اونۍ ډنمارک او ناروې د کرونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولای دی. راپورونه وایي چې په ډنمارک کې یو تن وروسته لدی مړ شوی چې دا واکسین یې وکړ. د ډنمارک د روغتیا وزیر په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څیړنو ته اړتیا ده. له ډنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازینیکا واکسین ورکړه دروي. سریلانکا پرون شنبه بورقمنه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسیکر په یوه خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو ښځو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. د سریلانکایي مسلمانو ښځو په منځ کې بورقه یو نوی وارداتي شی او د سختریزو نښه وبلله. په دې بندیز کې د سر پټول شامل نه دي. ښاغلی ویرا سیکر وویل دا پریکړه ملي امنیت ته د خطرونو له کبله شوې ده، وروسته له دې چې په 2019 میلادي کال د سریلانکا په هوټلونو او کلیساو کې بمبي چاودنو تر 250 زیات کسان ووژل. د دغه هیواد حکومت د لنډې مودې لپاره برقه منع کړې وه. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر وایي چې حکومت غواړي چې په سریلانکا کې تر زرو ډېرې اسلامي مدرسې بندې کړي. د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره سیاسي څېرې دي نیولي دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیل و هوټل چاپه ووهله. په دغه هوټل کې ځینو سیاسي څېرو د روسیې د سپتمبر د میاشتې د سیمه ایزو او پارلماني ټاکنو په اړه د بحث لپاره غونډه وربللې وه. په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پولیس د هوټل ودانۍ ته له ننوتلو وروسته نیول شوي کسان په موټرو کې اچوي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت منلی چې شاوخوا 200 کسان یې نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هیواد یې په روسیه کې خپلواکو ژغونو ته د سزا ورکولو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کې غواړي دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیه او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع لپاره مهمې بولي.
د سیمې په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابطو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداري او دوام پر سر اغیزمن دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دواړو غونډو کې د افغانستان د دولت د پلاوي د ټاکلو په اړه سلا مشورې روانې دي. 15 هجري لمریزه پیړۍ را روانه ده. د خبرونې په دوهم نیمه کې په مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
مولا خان خپل د مشروطیت غوښتل کوي وو د پداسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو.
د کندوز کروانګر او بندلرون کې ورستوي ورختون ته خوښ دي چې د وچکالۍ خطر لري کړی دی.
اول په دې فکر باندې چې را ورختون او باران نه وونه شي زموږ د غنم به هغه وس وو ګوري. ماشاءالله ډېر ښه غنم دي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې بواوري چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نور هم زیات شوی دی. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کته هم د افغانستان حکومت د موسکو او ترکیه په غونډو کې د ګډون پریکړه کړي خو لای هم د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ روخانه کړی نه دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه سلا مشورې روانې دي او لا وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی پرون وویل د ملي مصالحې د عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډو کې د ګډون کوونکو پلاوی د ټاکلو په اړه ګډ کار کوي. په عین حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډې د افغانستان د سولې د خبرو د ګډندي کېدو سره په تېره بیا د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو سره مرسته کولی شي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورو.
که هم په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې ته یوازې 3 ورځې پاتې دي، خو لا هم د افغان د حکومت لخوا د غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ روښانه نه دی. د افغانستان حکومت د مسکو او ترکیې په غونډو کې د خپل ګډون کولو پریکړه اعلان کړې ده. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پرون د شنبې په ورځ وویل د ملي مصالحې عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې څه ډول یو پلاوی د غونډو ته واستوي. هغه زیاته کړې وه که چېرې د غونډو ته د طالبانو لخوا په قطر کې میشت د سولې مرکچي پلاوی راشي، دوی هم همدې انډول پلاوی ورسوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه مشورې روانې دي او لا هم وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ملي مصالحې عالي شورا هم په دې اړه د مشورو د دوام خبر ورکوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او توخای افغان حکومت یو شمېر سیاسیون او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له دې سره په خوا کې استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په ترکیه کې د افغانستان په اړه غونډې ته افغان حکومت امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او د پاکستان په ګډون طالبان هم بلل شوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل له دې ناستې موخه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي، څو دا خبرې یوه پایله ولري او معنا لرونکي پړاو ته دننه شي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزي پلاوی هم وایي هیله لري چې دا غونډې به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګړندۍ کړي. د ډیپلوماسۍ په استازیتوب د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن ګام دی. مېرمن انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع په هر کچه ډیر مهم دی، خو دا اجماع د هیواد نه بهر په سیمه ییز کچه یو ډیر اغیزمن او مؤثر فاکتور دی چې کولای شي هم د سولې پروسه چټک کړي او هم د روان مذاکرات بهیر ته سرعت وبخشي. د سیمه په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابطو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداری او دوام پر سر اغیزمن دي.
طالبان سره مهم په دې اړیکونه واخ ولای ځواب نه دی راکړی. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د افغانستان په سولې کې د روسي د خپلتیا او په افغانستان کې د خپلو ګټو د دوام یو لړۍ بلل کېږي. په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې غوښتنه امریکا کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې پرته له ملګرو ملتونو هم وښي چې په دې بهیر کې خپله ونډه زیاته کړي. امریکا دا کار د افغانستان د سولې خبرو د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسیدو لپاره اړین بللی شي.
بله، د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې که څه هم د افغانستان حکومت د موسکو او ترکیې په غونډو کې د ګډون پریکړه کړې، خو لایې د ګډون کوونکي پلاوی نوملړ روښانه کړی نه دی او په دې اړه وایي چې سلام مشورې روانې دي. د کابل نه د چارو کتونکو یونس فکور را سره وصل دی. فکور صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر، مننه.
فکور صاحب، دوه غونډې را روانې دي، یو په موسکو کې او بل هم په استانبول کې. د موسکو غونډې ته افغان ولسمشر، د غراز د ملي مصالحې د عالي شورا مشر دواړه وربلل شوي، پر ځینې نور سیاستوال هم د طالبانو له اړخه هم پلاوي دي غونډې ته وربلل شوي دي. د افغان چارواکي وایي چې موږ دې ته په تمه یو چې وګورو طالبان په کومه کچه دې غونډې ته پلاوي استوي. د طالبانو هغه کچه خو معلومه ده، له ملا هیبت الله اخوند پرته مرستیال د قطر د دوحې د دفتر مشر دی او اکثرا سفرونه کوي او د مرکزي پلاوي مشري هم کوي. دوی وایي چې که د دغه د طالبانو د پلاوي نوملړ معلوم شي، نو دوی به بیا پریکړه وکړي چې په کومه سطح دوی دغه غونډې ته پلاوي واستوي. خبره واضح ده، ملا ایبت الله اخوند خو ګمان نه کوم چې ولاړ شي، خو ملا د ملا عبدالغنی برادر امکان شته. یعنی فکر کوي چې نه به اشرف غنی په دې موسکو په غونډه کې ګډون وکړي او نه عبدالله که دغه د طالبانو کچ ته وګورو؟
زه فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالله خوشوکی دی داسې غونډو کوای شي چې شرکتو کې، ولې اشرف غنی فکر نه کوم چې شرکتو کې تر غو چې دا معلومه سوې نه چا د طالبانو د خوا څخه ملا ایبت الله دی، هغه زبردست دی، هغه د پریکړې صلاحیت لري که نه لري. نو ځکه دوی اوس منتظر دي دې ته چې ودرېږي طالبان. خوم نه دی ویلی چې په دغه معاون به د سیاسي دفتر چې ملا برادر دی ګډون بوت وایي، موږ به هم دغه څخه یو هیئت واستو. نو تر خو چې نن لر معلوم چې دوی به هم بیا په هغه کچه هیئت ور واستي.
کراسو د ترکیې غونډې ته دغه دوه غونډې پرله پسې کېږي، یعنی فکر کوي چې د سولې پروسې ته اوس د سیمه ییز اجماع یا د سیمه ییز حل لارې له دریچې کتل کېږي یا له وره کتل کېږي؟
زه فکر کوم په دا ځل د امریکا اداره په پراخو رونو بې عینکو سترګو لکه چې د افغانستان اوضاع ته ګوري، دا کاغذ چن جوړ کړي د دې لپاره چې لیرلید افغانانو ته ورکي. که خبره داسې وي چې په افغانستان باندې خپل باید سیمه ایز اجماع راسي. منظور د سیمه ایز اجماع څه دا دی چې سیمه ایز وادونه لکه ایران، شمالي جمهوریتونه، پاکستان، چین هم په دې سیمه کې دي. سیمه نو غوښ سره کښینی د افغانستان څه غواړي؟ یوازې بلا بلا خبرې چې دا څه کوو نه، کاغذ امضا کړي چې افغانستان باید یو بې طرفه هېواد وي، جګړه نه وي، پشکي کې همسایګان ونه ډاروي، تجارتي لارې خلاصې وي، ډیموکراسي یې، د بشر حقوق حاکم وي، قانون اساسي حاکم وي، یو جمهوریت او انتخابات وي. دوی باید دغه شی ولیکي، دا شفایي خبرې چې دلته دا چارواکي یا چارواکي په سیمه ایز اجماع کې دا نه دي. د سیمه ایز اجماع وروسته دغه اجماع چې وزیر خارجه پیشنهاد کړی دی چې ملګری ملتونه دي، ایران، روسیه، چین، پاکستان، یو څه کلتي په امریکایانو کې ستا غدا چې هند باندې سم ځاګ نه کوي دا یو، او بل په دغه طرح کې اروپایان، اروپایي کمیس ټولنه یې نه ده یاده کړې د صورت چې د افغانستان د جنگ نیمایي دغه د لګښتونه مادي معنوي او تلفات اروپایي ټولنه ورکړي. په دغه چې چې ملګرو ملتو سي اپوست دي چې امریکا
دغه غونډه په ترکیه کې، بلې،
پاکستان نه پېژن چې اندي اتکلې دي چې نه دي اتکلې نو چې نه دي بیا نو نړیواله اجماع خو نه سوه. خو دغه اجماع یوازې چې ناستی بلا بلا مرداد شکو شکو وي، بدمکه وي، دا به کوو دی دي چې په موږ کاغذ امضا کوي، اشرف غني ته او عبدالله بي کې ورکړي دي چې دغه کاغذ باس وکړي، د دې کاغذ په بازیا موافقه وکړي، خپل وړاندیزونه دوی دي یو کاغذ امضا کوي، دوی کاغذ نه امضا کوي، اضافي شفاهي خبرې کوي. اول دوی دي کښېني چې موږ د افغانستان نه دغه
یوونه
څه شي غواړو. موږ غواړو چې افغانستان د زموږ د منافعو پر ضد استعمال نه سي، موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم مرکز نه سي، موږ غواړو چې افغانستان بیا و څلويشتمو نورو کلونو
مننه فکر صاحب وخت نه لرو.
قانون حاکم دی، یو دولت وی، خدمات عراقي.
مننه فکر صاحب د ژوند دی اوس، بله فکر صاحب
ولې په دې غونډه کې
مننه
شفایي اجماع د ورلي مسکو رقابت دی او رالی په
فکر صاحب زما غاورې تاسو
دا فائدنه نه کوي.
فکر صاحب ډیر مننه، کور ودان نه پویګم چې ګومانم چې زما غږ تاسو نه اورید سم. کور ودان وخت مډیر نه درلوده، مننه چې حاضر شولې او په دې اړه خپل نظر ورک د سیاسي چارو کتونکو یونس فکورو.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل،
د دیموکراسي تپې په هغه وخت کې هم درلوده،
د څو نسلونو ورک زغم،
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکواله توګه
پر مختګ او پر شاتګ،
یعنی امان خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاونه پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ را روانه ده. څور زی ورسته څور لسوم کال پیلېږي. د خبرونه دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل ته په یو تفصیلی راپور کې کتنه کړې ده. خو اوس په موږ کې اقتصادي خبرونه ده.
افغانستان او تاجکستان د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو په پرختیا ټینګار وکړ. دغه ناستنه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د افغانستان لپاره د تاجکستان سفیر ترمنس شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن نازد راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو په پرختیا د تاجکستان لاري فدراتیف روسیې ته د ترانزیت همکارۍ تفاهم لاسلیک او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ناستو په اړه خبرې وشوې. نوموړي وویل چې تاجکستان د غوستونزو د هواري لپاره د تاجکستان له سفارت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. تاجکستاني لوري ژمنه کړې چې د تاجکستان سفارت به د دواړو هیوادونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې خپلې هر ډول مرستې ونه سپموي. په هلمند کې د وړیو د تولید او راټولونې ټولنه جوړه شوه. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی لکونه نازد رړیو ته وویل چې د هلمند ولایت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ اړوند د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت لخوا د مالدارانو د وړیو د تولید او راټولونې ټولنه جوړه کړه. نوموړي وویل د دې لپاره چې د وړیو لپاره ښه بازار رامنځته او د مالدارانو اقتصادي ودې ته زمینه برابره شي یا د ټولنه جوړه شوه. هلمند د هیواد په کچه له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې ډیره مالداري او تر څنګ یې په زیاته کچه حیواني تولیدات لري، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 1.6 افغانۍ.
ازادي راډیو او ریاو سمې ونړیوال موضوع په اروپا کې کورونا زد واکسینو په ستونزې نور هم ورزیات شوې. د استرازینیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو پر سوالو کې راغلي کمی پوره کړي. همدارنګ دا شرکت باید د صادراتو په برخه کې پر هغو محدودیتونو هم لاس بری شي چې په سیمه کې د واکسینو د رسولو د ژمنې د پوره کولو لپاره ورسره مخ ده. په ورته وخت کې شپږ اروپایي هیوادونو په یو لیک په اروپایي ټولنه کې د واکسینو د ویش اوسنی سیستم ناسم بللی دی. په دې اړه نور تفصیل بل اجمل ان واورو.
د درمل جوړولو د انګلیسي سویډن شرکت لا د مخ لدی کبل تر فشار لاندې دی چې څو هیوادونو د وینې د غټ کېدو لویر د دې واکسینو عملي کول وسنټول. ځینو هیوادونو د دې سربیره چې د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو معیار تاییدونکي ادارې د استرازینکا واکسین خوندې بللي، د دې واکسینو کارول سندولي. د دې واکسین د خوندیتوب په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې استرازینکا ویلي د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د دوی مخه نیولې چې خپل نړیوال شبکې څخه د واکسینو ستنې ترلاسه کړي څو په اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو در رسولو په برخه کې شته کمې پوره کړي. په عین حال کې اوتریش، چک جمهوریت، سلووینیا، بلغاریا، کروشیا او لاتویا د اروپایي ټولنې ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې څو د واکسینو د ویش په برخه کې درامنسته شوي هغه څه په اړه خبرې وکړي چې دوی لوی توپیر بللی. د اروپایي شورا او کمیسیون ته د دې شپږو هیوادونو لخوا د شنبې په ورځ پاستول شوي ګډ لیک کې ویل شوي کچېرې دا سیستم مخته یوړل شي دا به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ تر راتلونکي اوړي پورې لوی توپیر رامنځته کړي. په دې لیک کې وړاندې راغلي داسې چې ځینې هیوادونه به په څو اونیو کې د کرونا پر ضد معافیت ترلاسه کړي او یو شمېر نور به شاته پاتې شي. پر دې سربېره چې د شپږ هیوادونو شکایت کړی چې اروپایي ټولنه کې واکسین عادلانه نه ویشل کیږي، اروپایي کمیسیون د کووید 19 د واکسینو د ویش په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع کړې. په برتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ضد واکسینو په برخه کې شوی پرمختګ ته په پام پر بروکسل د استرازینکا او نورو درمل جوړونکو کمپنیو لخوا د جوړیدونکو کرونا ضد واکسینو د ورو پایل او ورو ویش له کبله توند انتقادونه په زیاتېدو دي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس سربیره پر دې چې ځینو هیوادونو د استرازینکا واکسینو په اړه اندېښنې څرګندې کړې د دې واکسینو دفاع کړې او ویلي دي حکومت غواړي چې د اپریل تر 15 نیټې د فرانسې 10 میلیونه وګړو ته واکسین ورسي. نوموړي د واکسینو د یو مرکز د لیدنې پر مهال وویل زه به ځان ته دا اجازه ورنکړم چې خپلو هیوادوالو ته زغهر ورکړم چې اشاره یې د استرازینکا د واکسینو د خوندیتوب په اړه راپورته شو اندېښنو ته وه. دا زیاتېدونکې ستونزې داسې مهال دي چې څو اروپایي هیوادونه د کرونا وبا له درېیمې څپې سره مخ دي. هغه څپه چې د کووید 19 نوې بڼې چې تر نورو ډېره چټکه خپرېدونکې او وژونکې ده پیاوړې کړې. د جرمني روغتیایي متخصصانو د محدودیتونو د نورې نرمونې پر ضد خبرداری ورکړې، وړاندوینه یې کړې چې په راتلونکو اونیو کې ښایي د کرونا پیښې زیاتې شي. د خبرداری سربیره د شنبې په ورځ د جرمني په ښارونو کې زرګونه کسان له هغه اعتراضونو سره یو ځای شول چې د کرونا وبا له کبله پر لګېدلو روغتیایي تدابیرو راپورته شوي. ایټالیا د څو نورو هیوادونو په تعقیب د راتلونکي ایسټر د رخصتیو مخکې او وروسته د محدودیتونو د زیاتولو پریکړه کړې. د اپریل له 3 تر 15 پورې به د ایټالیا په ډیرو برخو کې په لوړه کچه خاربندۍ وي، خو حکومت ویلي چې یو لړ محدودیتونه به سر له سبا یعنی له دوشنبې ورځې نافذ کړي. د مرکزی او ختیځي اروپا په ځینو برخو کې د کووید 19 هغه بڼه چې لومړی برتانیا کې ومندل شو په چټکۍ خبرېږي. په دې برخه کې هنګري د شنبې په ورځ د کووید 19 تر ټولو زیاتې نوې پیښې ثبت کړې دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په کندوز کې هم په وروستیو کې ورښتونه وشول چې ورسره د وچکالۍ په اړه د کروندګرو اندېښنې هم یو څه لرې کړې دي. په دې ولایت کې ډیر خلک په مالدارۍ او کرنې بوخت دي او عواید هم له همدې دره کړي. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په سږني ژمي کې په کندوز کې د ورښتونو کمښت د کروندګرو او بڼوالو اندېښنې راپارولې وې، خو له تیرو څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د بارانونو ورښت پیل شوی او کروندګر دا ورښتونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د کندز د اختاش په ولسوالۍ کې 50 کلن عبدالله د خپلې دېرش جریبه ځمکې کې غنم کرلې دي. وایي په راتلونکي کال کې به د غنمو حاصل ښه وي.
دا ورښتونه چې دي په دې موسم کې چې دا ورېږي لکه ځمکې ته چې کوټ ورکوي دا دومره فایده لري. بارانونه چې دي دا په وخت زمان چې دغه څو وخته دا مخکې وورېدل دا ځکه چې د کښت کې زراعت ته فایده وکړه موږ ډېر خوشحاله یو.
ځینې کروندګر بیا وایي د ورښتونو له کبله په ځمکو کې مزره حشرې او چنجي له منځه ځي او د وچکالۍ د له منځه وړو لامل هم ګرځي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر چې په 40 هکتار للمه کې غنم کرلی وروستي ورښتونه د خپلو کروندو لپاره مهم بولي.
تاسو وګورئ هغه د چهاردرې بر غر معلومی کنه دغه للمه مکمله سره غنم کرل شوی دی. اوله په دې فکر باندې چې ورښتونه باران نه وونه سیس موږ د غنم به اوس وس وګورئ ماشاالله ډیر ښه غنم دی او ډیر ښه غنم راغلی دی او هیله مو هم دا ده چې د خیر سره نه باران نه نو سکال کال کې ښه پریمانی د غلو پریمانی ده او باغونه او ان شاء الله ډیر ښه حاصلات به ته واخلو.
کروندګر وایي د نوموړي ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصل ورښتونو پورې تړاو لري او د بارانونو ورښت ټولو کرنیزو ځمکو او مالدارۍ ته ګټه رسوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالغفور په دې اړه وویل:
د موسمي ورښتونه چې د پسرلي موسم کې وریږي دا بې شکه چې د کښت لپاره ډېره ګټه رسوي. څه موده چې بارانونه نه وو، تقریبا یو درې هفتې باران نه ونه شولو، خلک ډېر پریشانه وو. اوس الحمدلله دغه دوه اونۍ کېږي چې بارانونه پرله پسې کېږي، خلک ډېر ورته خوشحاله دي چې کښت او دښتو سرځایونو ته به ډېره ګټه ورسوي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستي ورښتونه د دهقانانو کروندو لپاره ګټور بولي او زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به بزګران له خپلو کروندو ښه حاصل ترلاسه کړي. د دې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه وویل:
با قدر کافی انشاءالله باران بارید، امیدوار هستیم که باران ها ادامه پیدا بکنه. قسمی که آب و هوا
په کافی توګه ورښتونه وسول، هیله لرو چې بارانونه ادامه پیدا کړي او آب و هوا ته په کتو سره انشاءالله ښه بارانونه به وسي. هیله لرو چې په راتلونکي کال کې زموږ دهقانان له خپلو کروندو د قناعت وړ حاصل ترلاسه کړي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې 202,000 هکتار آبی او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکې موجود دي او د دغه ولایت زیات شمیر خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د گردیز څخه دا پیغام ستاوم چې د گردیز ګمرک نه وریځي دوه ګاډي دېرش ګاډي اندازې بې مپې ووځي، بیا چې کله کابل ته روشي هر یو پنځ کار خپل نمبر معلوم دی، چا ته په مپې اوولس لیکي چا ته دولس لیکي، ګمرک والا ته ښیي او حکومت بېخي دغې ته پام نه کوي. دا چې دومره غټ ټیلر ګاډي لشترا ګاډي نه کسي نو دا به مین څوک شي، دا به بمه څوک شي، دا شکایت مو دی، دا به چې د جدي پاملرنه ورته وشي.
زه د هلمند ولایت موساکله ولسوالۍ په درته سره په تماس کې یم. زما د ټولو چارواکو ته دا خواهش دی چې دا د سنګین د ولسوالۍ کې چې د سلام خدا ولاړه ده ډېره کمکارې ده چې مکه زورووره کې راته.
حضور عبدالله ارفانی هم د زابل نه خبره کوم. محترم نو ورونو موږ وره دلته په دغه دښته کې یو، وره حکومت یې برمې راته کړی دی برنې را ته وغلی دی حکومت وس پر هغه سربېره باندې برنې وغلی دی ټانکۍ جوړې کړی دی ورور د مالدارۍ لپاره یا خوراک جوړ کړی دی خو نهشته هندارې یې نه دی را کړی دغه هندارې اوس بندې دي یا که بندې نه دي نو موږ ټول نه را کېږي ورور جانه یو ځای وچکلي د بل ځای دغه د اوبو نه استعمال ورور بنا به نو بس برته بیا هغه به منډې وي هغه به موږ زور ورور نو هیله کوم چې دا زما پیغام تر ټولو چارواکو ورسوي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
مولا خان خپل د مشروطیت غوښتونکی وو د پداسې حال کې چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو.
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې خو اوس یو ځل بیا په مکړې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته چې عصمت څاروانی اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې له قومندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د ارګ له خبر پانی سره سم پرون مازیګر دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم خبرې وکړې. نامعلوم وسلوالو نن سهار په جلال آباد ښار کې یو پولیس وواژه او په خپل له سیمې وتښتېدل. نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د ټیسټ لوبې پنځمه یا ټاکونکې ورځ ده. زیمبابوې په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې په دوهمه پاڼۍ یا اننګس کې و لوبغاړي وسوځېدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او په رګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. سریلانکا پرون شنبه برقع منه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسکر په یوه خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو ښځو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. او د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثر یې سیاستوال دي نیولې دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیلوا هوټل چاپه ووهله.
ازادي رادیو اوري. پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ له نوي هیلو سره په درشل کې د افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د ډیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د ډیموکراسۍ لپاره نور کار وشو او د پخواني شوروي اتحاد له یرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال له کورنیو جګړو وروسته د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم د هڅو افغانستان سولې ته ونه رسو خو لږ تر لږه له افغانانو سره مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدو لپاره خپلې سترګې وموخي. احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې ده.
پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالی دوره که څه هم سلطنتي واکمنی و خو په افغانستان کې د هغه محل لغښتنو سره سم د دیموکراسۍ داس یو بنسټ کې خود چې ورسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادۍ د الهام سرچینه شوه. د 1900 لومړي کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندي بللې وه. په اولسمه ماده کې راغلي وو چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې ماده د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و. څلورویشتمې ماده شکنجه ممنوع ګرځولې وه او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی لومړی دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقهداریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي. په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه
د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کینو دا پس غیر د معلوماتي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې اغوی ندیر مخ کی و پخپل وقت کی او کم سیستم چی دا افغانستان دا خلکو دا حقونو لپاروه چی البته دموکراسی اصلی برخیم داده چی خلق پا دموکراسی کی چی واندلری حقی چی دی او امتیازاتی چی نو تاسو کتایشی چی داغ لرغونه تاریخ دا دموکراسی چی پی پا آغا وقت کی هم دلو دلی سل کالا مخ کی لننه
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو په پخوانی شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم وو. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرځیدلی وو او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد وو چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصرالله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکات شروع کړي دي، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی وو، یعنی د څو مترقي پاچاو څخه پله غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود سي، د قوه او تفکیک رامنځته سي، آزادیګانې رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو، اما الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشا ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چاري دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک وو خو عمر یې ډیر کم وو. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
یو زر درې سوه څلوېښتم کال نه تر یو زر درې سوه 25 کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزې یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د دنه مخکې مو یو بله ډیموکراسۍ دوره تېروو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت رسېدل دي، چې پر هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د څه احزاب قانون وجود نه لري، احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 23مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازې پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
درې سوه درې څلوېښتم کال یا 1934 کال د اساسي قانون له مخې ډیموکراسي د ظاهر خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلفو انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چه د احزاب قانون جوړ نسو سره د اساسي قانون د احزاب موجودیت مشروع غنی. یو جالبه د دیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اسرائیلي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د عکس دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالی و. بیا د ته ښځې ویل چې ګوره داسې سپکاوی درته کوله، خیر د دا الکان دې نه پوهېږي، ځوانان دې نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي:
دا ګوندینه وي بس کومه موضوع چې پیدا کېده په ایتلافي شکل د مظاهرې سره کړی، یو په انفرادي شکل سره د مبارزې ریاستلې، خو هغه وخت کې د تنظیمې په منځ کې د برخوردینه ډېر معقول وي. یو بل مظاهره و چرواتیا، یو بل توازو خلق سره تللی سفر دوله یو د خلکونو ویلوړو یې ته وویتلای شوی، په بل ځای کې افغان ملتونو ویلوړو هغې مظاهرې ته وویتلای شوی.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي 68 کلن موسی جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انځور لا هم په ذهن کې ساتلی:
د اته څلوېښتو نهه څلوېښتو کلونو وخت به و زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې، بیا به یې رایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچا اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژۍ د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسۍ لپاره کار کوو زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي، او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیقېدلای شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه، او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرا نیولې تر نن ورځې پورې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د دیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
دیموکراسۍ چې د تغذیې اساسات او اصول، آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندي کېدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان آزادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې دی. امان الله خان د دیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم د پاره طرح کړي. تقریبا 60 دولتي نشرات هم دا غسیت شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو لدې کبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلی شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیابې نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکل صاحب محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د اماني د دورې اصلاحات هم چټک و، یعنی ګام په ګام نه و. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوځ نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون و؟
قوانین د هرې ټولنې دایني واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېتو کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو موږ ویلی شو چې د هغې مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوي چې د ډیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشحاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. ښي اړخه او کیڼ اړخه سازمانونو په اردو کې نفوذ پیدا کړی و او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډېر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کېدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د ډیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایي چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درېمه نړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادی شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په سود دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تیرو دوو لسیزو کې سرور صاحب، د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې دا ډیموکراسي له بهر افغانستان ته وارده شوې او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکر صاحب، ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتې وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د ډیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، ډیموکراسي یوازې عایداتي سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخرد او چارواکو.
سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغوی هېڅکله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه یې غواړي. که یې باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف واک ته رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. که واک یې ګټ هم شي او ګډ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني. دومره جګړه چې څوک وکړي، څرنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یوه خبره چې طالبان یې په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي، د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی. د دې قانون څلورمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږم ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقوقو د ملاتړ، د دیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دویشتمه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانیستل شول، له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو، تلویزیونونو خپرونې پیل کړې، رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې له افغانستان د القاعدې لخوا پرې حمله وشوه. د حملې په ځواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړله. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقویې لپاره سرمایه ګذاري وکړله. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، ډیموکراسي په هغو باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات و. دای زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیری او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې دا پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه دا مدني ټولنه د ځینو سیاسي اهدافو لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یو ستنده. د افغانستان د اساسي قانون په 33 ماده کې راغلي چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ، ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د اوو ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله یې تر اوسه یوازې درې ډولونه او هغه هم له ډېرو ستونزو وروسته ترسره شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوي د میاشتې په 14 خپور شو، ویلي چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د اوو ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولي دي، چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پانګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو دو لسیزو کې افغانانو درې ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسي جرګه د ډېرو څارونکو په باور د یوه مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسي جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډېر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکي شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو خلکو په نظر کې را کم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرماین. برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلي دي چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو 2 لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلیې وزارت پر ویبپاڼه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې ثبت دي 2 اویا ته رسیږي. په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمې، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوي، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. میرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي:
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري. اول، سیاسي اجنډا. دویم، سیاسي ثبات. دریم، سیاسي برنامه، مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه. او څلورم، یو منظم سیاسي قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله سانگزای هم د هیواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیاو یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د درې احزابو فعالیتونه په وسیع ډول منعکس شول، اما دغه احزابو هم په ټوله کې ونسوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ور داخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهبو پر مبنا رامنځته شوي، افغانستان شموله نه شول او د افغانستان خلک په اعتماد نه لري.
دیموکراسۍ په تیرو 2 لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې دیموکراسۍ، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په دیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایې ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکی اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان ته د لویدیځ د بې حسابه مرستو له رسېدو وروسته افغان چارواکو د رایو ورکوونکو پر ځای ځان لویدیځو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو 20 کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادی رادیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د لویدیز پوزی ارغل په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادۍ رادیو د پښتنې په ځواب کې په 2000 لومړي کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوزی ارغل او د جګړې دوام ته ګوته ونیوله.
چې کله بهرني ځواکونه زموږ هیواد راغلل، زموږ هیواد یې اشغال کړ، د همغه اولې ورځې زموږ د هیواد فضا او هر دوی په اختیار کې وو. زموږ په هیواد کې لوی غټې غټې اډې لري. که موږ تاسو وګورو، د انسان تر ټولو لومړني حقوق چې دي، لومړی د انسان د ژوند حق دی. نو چې کله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، ودونه باندې بمباری کېږي، په جنازو باندې بمباری کېږي، شفاخانې بمبار شولې، کلي بمبار شول، چاپي په کورونو باندې وهل کېږي، ځوانان او سپینګیری زندانونو ته وړل کیږي، هلته موږ څنګه به د ازادۍ خبره کولای شو؟
14 هجری لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خواږو خاطرو ډکوه. خو دا خواږه یادونه ډیرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې له 60 زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15 پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1902 کال د لیندۍ په 14 نیټه توشیح کړ. ښایي ښاغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله په دې پوهېده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لاره له کګلیچونو ډکه ده.
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور له خورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه اوږده لار ووهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خنډونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او ډیموکراټیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.